آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
ګرانو واوریدونکو سلام، زه نو شب آشنایم په موکې په دومې پښتو خپرونه کې د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
افغانستان وایي د پاکستان په حکله د امریکا د جمهور رئیس دریز د ملي یووالي د حکومت د فعال بهرني سیاست زیږنده ده. ایرانی چارواکي وایي د حکومت ضد روانې مظاهرې د دښمن کار دی او پاکستان او هند خپلو اتمي وسلو د تاسیساتو په حکله یو بل ته معلومات ورکړي.
درنو اوریدونکو په روانه خبرونه کې به د پوره خبرونو لا اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم واوري. مشرانو جرګې په نیمروز ولایت کې د ایران د سپای پاسداران لاسوهنه غندلې ده.
د ایران د سپای پاسدارانو د شرم وړ خبره ده او باید
په خبرونه کې به د هغه افغان مېرمنې په اړه هم راپور واوري چې د شاتو مچۍ روزي او کور ته نفقه پیدا کوي.
دا په ټول چوکات کې مدام ملکه ده، په ټول صندوق کې مدام یو ملکه ده.
او پاکستان ته د ولسمشر ټرمپ د وروستي خبرداري په اړه هم رپورټ لرو. رپورټونه وروسته اوري او سرته عاشق الله رحیمزی د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم. د افغانستان جمهور رئیس دوی د پاکستان په اړه د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د ریز د ملي والي د حکومت د فعال بهرني سیاست زیږنده ده. د جمهور رئیس سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی په یو بیان کې ویلي دي چې افغان حکومت خپلو نړیوالو شریکبانو سره د بهرني سیاست په برخه کې ډیره ښه او اغیزمنه همکاري لري.
آنچه که اتفاق افتاده محصول سیاست خارجی
څه چې پیښ شوی د ملي یووالي د حکومت د فعال او بریالي بهرني سیاست محصول دی. موږ په بهرني سیاست کې له خپلو نړیوالو شریکانو سره ښه او مؤثره همکاري لرو. دا همکاري منسجمه دوام لري. له هر څه مهم زموږ د خلکو او امنیتي او دفاعي ځواکونو ودرېدل د دې لامل شوی چې دنیا له سیمې یو ښه درک ولري او له ترهګرۍ سره زموږ د مبارزې حقانیت تثبیت شي.
د ارګ د دغه څرګندونو وړاندې په واشنگټن کې د افغانستان سفیر حمدالله موهب د خپل ټویټر په پاڼه د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ دا پیغام افغانانو ته یو ښه پیغام ګڼلی و. د ننګرهار د پچیرګام په ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو پر ضد نظامي عملیات پای ته ورسېدل. د افغانستان د ملي پوځ چارواکي وایي چې په دې عملیاتو کې چې تقریبا شپږ میاشتې وخت یې ونیوه د داعش سل غړي وژلې دي. چارواکي همدارنګه وایي چې د تورې بوړې سیمه یې هم د داعش نه پاکه کړې ده. د افغانستان د ملي پوځ اوس د پچیرګام د ولسوالۍ نه وتلي دي او ځایي ملیشي هلته امنیت ساتي. بل پلو د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیرې یوه ورځ کې د ننګرهار او جوزجان په ولایتونو کې د داعش د ډلې د یو شمېر مهمو قمندانانو په شمول یو نوی داعشیان وژلي دي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ویلي دي چې د داعش ډلې د خلکو نه د سپر په توګه کار اخیسته او په همدې خاطر په دې عملیاتو کې لس ملکیان زخمي شوي دي او یو ملکي وژل شوی. د ملګرو ملتونو سرمنشي د 2013 میلادي کال په پیغام کې نړۍ ته د تازه ګواښونو او ننګونو خبره کړې ده او د دغو ګواښونو د مخنیوي او سوله ایزې نړۍ لپاره یې په نړیوالو د یووالي غږ کړی.
On New Year's Day 2018
زه د 2013 میلادي کال له پیل سره غواړم دا ووایم چې نړۍ به په دغه کال کې له نویو ننګونو ستونزو سره مخ وي. اټومي وسلې نامني او فقر لوی ستونزې دي چې په نړۍ کې به وګړي سره لاس او ګریبان وي. نو زه په ټولو د یووالي غږ کوم.
انټونی ګوتیرش د 2013 میلادي کال افغانستان او شمیر نورو جنگ ځپلو هیوادونو ته د ناامنۍ او اقتصادي ستونزو د زیاتېدو لپاره ستونزمن کال بللای. او دا هم نړیوال خبرونه. ایرانی چارواکي وایي د حکومت ضد روانې مظاهرې د دښمن کار دی. پولیسو په دې تیرو درې ورځو کې تقریبا 450 د حکومت ضد مظاهره کوونکي نیولې دي. نور تفصیل د متی الله عبد ناوري.
پولیس وایي چې مظاهره کوونکو د پولیسو په مرکزونو هم بریدونه کړې دي. داسې ویل کېږي چې یو پولیس هم وژل شوی. دې سره د وژل شو کسانو شمیر 14 ته ورسید. د ایران ستر مذهبي مشر آیات الله خامنه‌ای د مظاهرو په باره کې په خپل لومړي غبرګون کې ویل چې
منتظر یک فرصت
دا د ایران د اسلامي جمهوریت د دښمنانو کار. خامنه‌ای ویل هغه چې پیسې او وسلې لري د سیاست او استخباراتو د لارې کوشش کوي چې په ایران کې ناآرامي جوړه کړي. خامنه‌ای دا ونه ویل چې دښمنان یې څوک دي، خو د ایران د ملي امنیت عالی شورا ویل دي چې امریکا، برطانیا او سعودي عربستان د دې مظاهرو تر شا دي. متیو لابد، امریکا غږ، آشنا راډیو، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د سټوډیو نوریا. پاکستان او هند خپل اتمی وسلو د تاسیساتو او مرکزونو په حق لا یو بل ته معلومات ورکړي دي. د معلوماتو دا شریکول د یو موافقه د مخې شوې دي چې دواړو هیوادونو په 1988 میلادي کال کې لاسلیک کړی دی. د پاکستان د بهرنی چار وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې دغه معلومات د دواړو هیوادونو استازو په نوم د دوشنبه پر ورځ د یو بل سره شریک کړل. په موافقه کې ویل شوی چې پاکستان او هند به د هر کال په لمړنۍ ورځ دغه معلومات شریکوي. دا کار د 1992 کال را په دې خوا عملي کیږي. بل پلو پاکستان د سه‌شنبه پر ورځ په اسلام آباد کې د امریکا سفیر د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ټویټ په اعتراض ورغوښتی و. جمهور رئیس ټرمپ د کال په لومړۍ ورځ لیکلی و چې پاکستان موږ ته پرته د دروغو او خطا ایستلو بل څه نه دی راکړي. د خبر تفصیل د نوشابه آشنا ناوري.
د پاکستان حکومت نن د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ غونډه وکړه او ټاکل شوی چې سبا ته به د ملي امنیت د کمیټې غونډه وشي چې د ښاغلي ټرمپ د نیوکې په وړاندې د پاکستان رسمي غبرګون په ډاګه کړي. د جمهور رئیس ټرمپ د ټویټ له خبرېدو لږ وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف په خپل لومړني خبرګون کې ولیکل چې نړۍ به له حقیقت نه خبره کړي. په همدې کال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د امریکا سفیر احضار کړی و چې خپل اعتراض ورته څرګند کړي. بل ورته د پاکستان په وړاندې د ښاغلي ټرمپ سخت الفاظ د هغه هیواد لرغونی سیال هند او د افغانستان حکومتونو ستایلي دي، خو د پاکستان اوږدمهاله متحد چین ننګه کړې او د ترهګرۍ په وړاندې د پاکستان مبارزه ستایلې ده. نوشابه آشنا، امریکا غږ، آشنا راډیو، واشنگتن.
او دا هم پاتې خبرونه. مصر نن د اسلامي دولت یادایش د ډلې څلور مشکوک وسلوال اعدام کړل. یوې پوځي محکمې دغه څلور کسان په 2015 کال کې په یوې نظامی اکاډمۍ د بریت په قضیه کې مجرم وګڼل. په بریت کې څلور نظامی محصلین وژل شوي ول او شپږ نور ټپي شوي ول. چارواکي وایي چې دا څلور کسان نن د سه‌شنبه پر ورځ د اسکندری ښار په یو زندان کې په دار وځړول شول. دا په تیرې یوې اونۍ کې دویم ځل دی چې مصر د اسلامي دولت یادایش مشکوک وسلوال اعداموي. په سومالی کې 15 کسان د وی خنړۍ چاودنې په تور محاکمه کیږي. په سومالی کې عدلي او قضایي ارګانونو د تیر کال د چاودنې په اړه څلور تنه مشکوک کسان نیولې دي او محکمې ته وړاندې کړل. تیر کال د اکتوبر په 14 نیټې په یوې لوی لارۍ کې د چاودیدونکو موادو په چاودنه کې چې د هیواد په مرکز مکادیشو کې وشوله 502 تنه وژل شوي ول. او وروسته خبر ده چې پاکستان غواړي د هند د ممبای په ښار کې د ترګریزو بریدونو د اصلي مسؤول حافظ سعید په خلاف اقدام وکړي. د رویټرز خبری اجنس د چارواکو سره په خاصو مرکو کې معلومه کړې ده چې په پام کې ده د حافظ سعید سره مالی ملاتړ ختم شي. حافظ سعید د لشکر طیبی د توندلارې ډلې بنسټ ایښودونکی دی او په 2008 کال کې په ممبای کې د بریدونو اصلي طرح بلل کیږي. د خبری اجنس لخوا په ترلاسه شوو اسنادو کې غوښتل شوی دی چې د 2018 کال تر پای دی حکومت د حافظ سعید د دوه خیریه موسسو کنټرول واخلي. امریکا د لشکر طیبی دواړه موسسې د ترګرۍ جبهې بللې دي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غا آشنا راډیو د واشنگتن د سټوډنټ اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غا آشنا راډیو خبرونه اوري.
امریکا غا آشنا راډیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه اوریدل. په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د معدنو د استخراج د زنو پروژو د اسنادو ارزونه پیل کړي. پاکلی پاموکی ده ممتاز بهیر رپورت ده.
د افغانستان د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر نرګس نهان د سه شنبه په ورځ له یو خصوصي شرکت سره د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ د مالګې د کان د تړون لاسلیک کولو پر مهال خبريالانو ته وویل د لوګر د مس عینک په ګډون د قانونو د استخراج د سوار لسو سترو پروژو د تړونونو په اړه چې له دې وړاندې لاسلیک شوی سیړنه پیل کړې ده. اغل نهان ویل یادې پروژې ځکه بیا له سره ارزول کیږي چې پر وینای دغه پروژو په تطبیق کې حقوقي ستونزې موجود دي او دغه راز په تړونونو کې شفافیت واقعیت په پام کې نه دی نیول شوی.
هغه
ویل یا موږ د دغو پروژو ستونزې حلوو او د پروژو د تطبیق په لور ځو، او یا دا چې که ستونزې خورا زیاتې وي زموږ وړاندیز به دا وي چې تړونونه یې فسخه کړو او له سره یې اعلان کړو، او کومه ولیدل چې بیه یې خورا ټیټه ده وایو چې د یو څه مودې لپاره اړتیا نشته چې موږ د خپل دغه کان تړون وکړو. موږ داسې څوارلس پروژې لرو چې ورته ستونزې لري. د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست زیاته کړه چې په دې برخه کې عملی کار پیل کړی او په سر کې د یو بهرني مشاور په همکارۍ د لوګر د مسعینک پروژې تړون چې اوس یې د استخراج چارې په ټپه ولاړې دي تر څېړنو لاندې نیولی دی. د اغلې نهان پر وینا د څېړنو له بشپړېدو وروسته به د دغو پروژو د برخلیک د روښانه کولو لپاره خپلې موندنې د افغانستان د اقتصاد عالي شورا ته وړاندې کړي. په همدې حال کې د کانونو او پټرولیم وزارت د هرات ولایت د غوریانو ولسوالۍ د مالګې کان د استخراج تړون نن د ناصر امید په نوم له یو خصوصي شرکت سره لاسلیک کړ. اغلې نهان وویل چې د دغه تړون پر بنسټ یاد شرکت د غوریانو د مالګې د استخراج لپاره $400,000 پانګونه کوي او افغان حکومت له دغه کان څخه هر کال تر 6 میلیونه افغانیو عواید ترلاسه کوي. د ناصر امید د مالګې د استخراج شرکت استازي نصیر احمد وویل چې دوی به په شفافه توګه او د کانونو د استخراج د قانون پر بنسټ په لنډ وخت کې خپل فعالیتونه پیل او زرګونو کسانو ته به د کار زمینه برابره کړي. هغه ویل د ناصر امید شرکت د مالګې د فابریکو په درلودلو سره ژمن دی چې د آیډین لرونکي مالګې د تولید پر مهال د تړون د شرایطو په پام کې نیولو سره له 2000 څخه زیاتو هیوادوالو ته د کار زمینه برابره، د خلکو د اړتیا وړ مالګې تولید او ملي عواید لوړ کړي. د هرات ولایت د غوریانو د مالګې کان 40 هکتار ځمکه مساحت لري چې د لومړي ځل لپاره په 1940 کال کې ګټه اخیستنې ته سپارل شوی و، او هغه مهال افغان حکومت له دغه کان څخه هر کال سباندې 3 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه کول. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
زمان غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړی. د پاکستان په اړه د امریکا ولسمشر دا موقف چې اسلام آباد امریکایان خطای سلی او دروغوی، د پاکستان د حکومت او خلکو غوسه را پارولې ده. حکومت پرون د احتجاج د څرګندولو په خاطر په اسلام آباد کې د امریکا سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته رابللی و. د افغانستان جمهوری ریاست بیا د پاکستان پر وړاندې د ټرمپ وروستی دریز د خپل بهرني سیاست بریالیتوب ګڼي. نور جزئیات پر رپورټ کې.
د پاکستان د سیاسي او مذهبي ګوندونو د شورا لمړی عامه غبرګون نن په کراچۍ ښار کې د پاکستان یو شمیر مذهبي مشرانو د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په ضد په لاریون کې د امریکا ضد شعارونه ورکول.
یہ جو ٹرمپ کا بیان ہے یہ حقیقت میں
د ٹرمپ د ٹویٹر پیغام په حقیقت کې د امریکا سره د پاکستان د رول په اړه یو سپکاوی دی. دا تل د امریکا دریز دی چې د کار د بشپړ کېدو وروسته خپل ملګری یوازې پریدي.
خو په رسمي سطح د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر د یو چارواکي په وینا، اسلام آباد د امریکا له سفیر ډیوډ هیل څخه د ولسمشر ٹرمپ د ٹویٹر پیغام په اړه سپیناوی غوښتی دی. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت ویاند هم د خپل سفیر د وربللو خبر تایید کړی دی. ولسمشر ټرمپ د 2013 کال په لومړۍ ورځ په خپل لومړني ټویټ کې لیکلی،
په تیرو 15 کلونو کې امریکا په احمقانه ډول پاکستان ته تر 30 میلیارد ډالرو ډیرې مرستې کړي، او پاکستان موږ ته پرته له درواغو او خطا ایستلو بل څه نه دی راکړي، او زموږ پر مشرانو یې د احمقانو خیال کړی. دوی هغو ترګرو ته پناه ځایونه ورکوي چې موږ یې په افغانستان کې ښکار کوو، نور به داسې نه کیږي.
د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی نن سه شنبه د کابینې یوه غونډه رابللې ده. تمه ده په دغه غونډه کې کابینه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پرونی ټویټ په اکله بحث وکړي چې پر پاکستان یې توندلارو ډلو ته د پناه ځایونو په ورکولو او د امریکا د خطا ایستلو تور لګولی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف هم د ټرمپ له ټویټ وروسته په خپل ټویټر کې ولیکل،
ډیر زر به ولسمشر ټرمپ ته ځواب ووایو او نړۍ ته به ریښتیا او افسانه ښکاره کړو.
خواجه آصف دا هم ویلي، امریکا په افغانستان کې د خپل شکست له وجې ناهیلی ده. هغه د پاکستان له جیو تلویزیون سره په خبرو کې وویل د امریکا ولسمشر په یو ټویټ کې دغه خبرې د پریشانۍ له وجې کړې دي، او باید واشنگتن په افغانستان کې د وسلوالو په اړه پوځي نه بلکې د مذاکراتو لاره خپله کړي. د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی د ترامپ د دریسته په خبرګون کې ویل
آنچه که اتفاق افتاده محصول سیاست خارجی
څه چې پیښ شوی د ملي یووالي د حکومت د فعال او بریالي بهرني سیاست محصول دی. موږ په بهرني سیاست کې له خپلو نړیوالو شریکانو سره ښه او مؤثره همکاري لرو. دا همکاري منسجمه دوام لري. له هر څه مهم زبوک د خلکو او امنیتي او دفاعي ځواکونو ودریدل د دې لامل شوی چې دنیا له سیمې یو ښه درک ولري او له ترهګرۍ سره زموږ د مبارزې حقانیت تثبیت شي.
لبلې خوا پخوانی ولسمشر حامد کرزی د ولسمشر ترامپ د دې څرګندونو هرکلی کړی او د پاکستان په تړاو د ترامپ دریځ د افغانانو د تیرو 15 کلونو د دریځ تایید بللی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان مشرانو جرګې په نیمروز کې د ایران د سپای پاسداران ځواکونو د عملیاتو په غبرګون پر افغان حکومت او میشتو نړیوالو ځواکونو تند انتقادونه وکړل. د دغه جرګې غړو د سه شنبې په ورځ وویل د بهرنیو ځواکونو په شتون کې داسې کړنه د شرم وړ مسله ده. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریالې ناجی ساپۍ په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي په نیمروز کې د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو د عملیاتو په اړه د جدي څېړنو غوښتنه کوي. د دغې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د سه شنبې په ورځ په دې اړه د سناتورانو تر څرګندونو وروسته وویل په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په شتون کې د سپاهي پاسداران ډلې عملیات د شرم وړ مسله ده.
نیمروز په رابطه چې کوم دوه درې سناتور صاحبانو خبرې وکړې د ایران د سپاهي پاسدارانو د شرم وړ خبره ده او باید د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه چې موږ سره دلته همکار دي دوی خپل وظیفه ترسره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران تسنیم خبري اژانس په دې وروستیو کې د سپاهي پاسداران د ډلې د قمندان جنرال محمد مارانی په حواله ویلي چې ایراني سرتیرو یو ایراني وګړی په افغانستان کې د عملیاتو په نتیجه کې د انسان تښتونکو له منګلو خوشي کړی. د تسنیم خبري اژانس د خبر له مخې راخوش شوی حسین حاج ملک نومېده چې د سپاهي پاسداران له یو قراردادي شرکت سره یې د انجینر په توګه کار کاوه او د ډسمبر په 14 د هامون او زابل ولایتونو په لاره کې تول شوی وو. د مشرانو جرګې یو شمیر غړي په دې ټینګار درلود چې د دغه موضوع د روښانه کولو لپاره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت باید د ایران سفیر وروغواړي او ترې پوښتنې وکړي. د دغو سناتورانو له ډلې محمد اجان منګل په دې اړه وویل
د ایران صفای پاسداران د زمونږ د نیمروز ولایت ته داخل شوي دي، هلته عملیات کړي دي او پیشنهاد مو دا دی چې وزارت خارجه د ایران سفیر را وغواړي او د دې په ارتباط معلومات واخلي چې څه وجه وه.
د افغانستان دفاع وزارت بیا د دغو رپورټونو په اړه بې خبري ښیي چې ګواکې سپاهي پاسداران ډلې د یو تښتول شوي ایراني وګړي د خوشي کولو لپاره په افغانستان کې عملیات کړي دي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیر ازادي راډیو ته وویل افغان پوځ هیڅ چاته په خپله خاوره کې د راتګ او عملیاتو اجازه نه ورکوي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي، اورېدل یې مه هېروئ.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. د ایران روحاني مشر آیت الله خامنهای په غیر مستقیم ډول یو شمیر هیوادونه په دې تورن کړل چې د سیاسي او نظامی قدرت نه په استفادې په ایران کې د برحاله حکومت ضد فعالیت کوي او د ایران د وضعیت خرابولو په کوښښ کې دي. د ایران جمهور رئیس هم وایي چې د مظاهره کوونکو په منځ کې داسې کسان او ډلې شته دی چې د بهرنیو په لمسون د نظام او عامه شتمنیو ضد اقدامات کوي. نور تفصیل د سید سلیمان آشنانه پر پورت کې اورو.
د ایران دولتي تلویزیون د سیشن به پرزیول د حکومت ضد مظاهرو په جریان کې تیر شپه 9 نور کسان مو وژل شو. اوس د تیر اونۍ رئیس د بد اقتصادي وضعیت پر ضد پیل شو مظاهرو او لاریونونو کې د وژل شو شمیر 30 ته ورسیدو. د راپورونو پر اساس شپږ تنه په اصفهان کې د قهدری جان خار د پولیسو په ماموریت کې د شخړې په وخت کې ووژل شو چې وی لاریون کوونکو د وسلو ترلاسه کولو کوشش کاوه. دا وروستۍ شخړې د جمهور رئیس حسن روحانی د هغو ژمنو لږ وروسته وشوې چې وایي د مظاهره کوونکو او قانون ماتونکو مخنیوی به وکړي. په سلګونو مظاهره کوونکي په دې تور توقیف شوي چې په ایران کې د اقتصادي وضعیت او په سوریه، عراق او یمن کې د حکومت د نظامی مداخلې چې د سعودي په مقابل کې په سیمه کې خپل اغیز وساتي انتقاد او شکایت کاوه.
به نظر من
زما په نظر په دې څو ورځو کې چې څه پیښ شول ظاهرا یو تهدید ښکاري، خو موږ باید دا وضعیت په یو فرصت بدل کړو. موږ باید په دې پوه شو چې اصلي ستونزه څه ده. داسې نه وایي چې ټول مظاهره کوونکي د بهرنیو هیوادونو په لارښوونه سړکونو ته وتلي. کیدای شي داسې کسانو شمېر محدود وي، خو ځینې نور بیا د خپلو ستونزو او احساساتو له مخې راوتلي.
د ایران روحاني مشر آیت الله خامنهای وایي د ایران دښمنان په دې کوشش کې دي چې په هیواد کې ناامني رامنځته کړي.
دښمن منتظر یک فرصت، منتظر یک رخنه است که از این رخنه وارد بشه. شما همین قضایای این چند روز رو مشاهده کنید. همه کسانی که با جمهوری اسلامی بدند، اونی که پول داره، اونی که سیاست داره، اونی که سلاح داره، اونی که دستگاه امنیتی داره، همه دست به دست رو هم میگذارن برای اینکه بلکه بتوانن برای نظام اسلامی و جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی مشکل درست کنن.
د پارلمان وکیلانو ته په وینا کې جمهور رئیس روحانی په متحده ایالاتو، اسرائیل او په مشخص ډول سعودي عربستان تورن کړل چې په ایران کې تاوتریخوالی زیاتوي. خو د امریکا جمهور رئیس د نوي میلادي کال په لومړۍ ورځ او لومړني ټویټ کې وویل چې په ایران کې د بدلون وخت رسیدلی دی.
خلک په اقتصادي او سیاسي وضعیت، فساد او کمزوري حکومتداري سخت په قهر دي، او دا د یاغي کیدلو اساسي علتونه دي چې اوس یې په دې مظاهرو کې وینو.
لومړنیو راپورونو کې ویل کېدل چې دا پاڅون او مظاهرې د تیلو او خوراکي موادو د بیې لوړېدو له امله دي، خو ځینې وایي تر دې پورته نورې خبرې هم دي.
د دې مظاهرو اصلي نطفه هغه عادي ایرانیان دي چې د موجوده وضعیت نه په تنګ دي. معاشونه یې د لوړو بیو سره تطابق نه کوي او د اقتصادي سمون وعدې هم پوره شوي نه دي، خصوصا د اتومي موافقې وروسته چې خلکو ورته ډېره تمه لرله.
جمهور رئیس ټرمپ په ټویټر ولیکل چې د ایران حکومت په ناکامېدو دی او عام ایرانیان خوراکي موادو، ازادۍ او بشري حقونو ته محتاج دي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ چې همدا اوس هم ادامه لري. په 2018 کال کې د سومالیا نوی ولسمشر داسې یو وخت کې په کار پیل وکړ چې دغه هیواد کې سخته وچکالي روانه وه. پاموکې په دې اړه له نایروبی نه د امریکا غږ د خبریال جل کریک د رپورت پښتو شوې ژباړه ته چې زموږ همکارۍ درته وړاندې کوي.
په میاشتو میاشتو سیاسي ناندري او پښتنې د عادلانه انتخاباتو په باره کې روانې وي، او له دې نه وروسته د سومالیا پارلمان د فبروري په میاشت کې عبداللهی محمد چې په فرماجو شهرت لري د نوي مشر په حیث انتخاب کړ. د پخواني پینټ لینډ حکومت وزیر علي احمد فتح په قول په فرماجو باندې د سومالیا تیر 28 کلن امنیتي حالت تاثیر او نفوذ کړی دی. علي احمد فتح وایي
ځکه نو خلکو یو تازه پیل ته کتل، او زه فکر کوم چې د پارلمان د نویو غړیو په ګډون چې له انتخابات وروسته ښار ته راغلل، اکثره خلکو فرماجو یو صادق سیاست پوه په حیث پیژانده.
ډیر سومالیان غواړي چې د راتلونکو انتخاباتو نه د مخه یو کس یا اوټ او یا هم د سیاسي ګوندونو د سازمان په شمول بدلونونه وویني، مګر بیا امنیتي یو جدي ستونزه ده. د اکتوبر په میاشت کې داسې ترورستي حمله شوې وې چې د دغه هیواد په تاریخ کې ساری نه لري، او ملامتي هم د الشباب په ترورستي ډلې اچول شوې و چې د مګدیشو په یو ډیره ګڼه ګوڼه سیمه کې څه باندې 500 تنه پکې ووژل شول. په عین وخت کې په سومالیا کې د امریکا نظامی مداخله زیاته شوې ده. امریکا ویل د نومبر په میاشت کې د الشباب د روزنې په یو کم باندې حمله شوې وه چې څه باندې 100 تنه پکې وژل شوي وو. د خبریالانو د تحقیقاتو مستقل دفتر وایي امریکا په روان کال کې په دغه هیواد کې د ډرون لږ تر لږه 10 حملې کړې دي، مګر په داسې وخت کې چې امریکا په دغه سیمه کې خپله نظامی مداخله زیاته کړې ده، افریقایي اتحاد خپلې قواوې کموي. د روان کال په اخر کې له سومالیا نه د زرو عسکرو لومړی چوپوزي، که څه هم چې افریقایي اتحادیه وایي چې د ټولو عسکرو وتل به د سیمې شرایطو پورې اړه لري. سومالیا وایي په پلان کې لري چې له افریقایي اتحادیه نه امنیتي مسؤلیت په خپل غاړه واخلي. دوه زریزه قوا به جوړه شي او ترکیه به د سپتمبر په میاشت کې مګدیشو ته نږدې یوه نوې نظامي اډه پرانیزي چې د سومالیایي قواوو په روزنه کې به مرسته وکړي. د دغو سیاسي او امنیتي بدلونونو په وخت کې وچکالۍ هم دغه هیواد وځپه چې په میلیونونو سومالیایانو باندې تاثیر یې وکړ. په داسې حال کې چې د دوی څاروي پکې مړه او دوی وږي شول، مګر فتح خبرداری ورکړ چې هیله باید له لاسه ورنه کړل شي. علي احمد فتح وایي:
I think we are hopeful.
زه فکر کوم چې مونږ هیلمن یو او زه فکر کوم چې بین ملی ټولنه هم د سومالیا په باره کې هیلمن ده او سومالیایان نستړی کیدونکو خلک دي. دوی په اسانۍ سره خپل جرأت له لاسه نه ورکوي.
به جرأت شي ویني او هیلمن دي چې په 2013 کال کې به په ثبات کې پرمختګ وشي.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
او دا هم دا روانه خبرونه روسته رپورت. پا ننگرار که یو میرمن دا شات تجارت گی. 55 کلن شیرینو دا شات و مچه ساتی یا خپل نه کسیزی کورنی تا نفقه برابره. دا ننگرار ولایت دا غی اوسیدون که دا امریکا غا خبریال زبیولا غازی تا ویلی چه دا شات پا پیسوی دا حج فریزه هم ادا کری. پا مکه رپورت دا.
دا پتور چوکات کم دا ملکه دا. تو صندوق کې مدایو ملکه ده
لکه د شاتو په مچو کې دا ملکه خو په خپلم د ژوند لترخو کړهونو سره د کړي جګړې و مبارزه کونډه غنل کې دی شي تقریبا 50 کلن شیرینو دا وخت د خپل کورنۍ د نه غړو پالون کې ده اته کال مخ کې ورته دی جانی موسسي اتسلور پیټي مچي ورکړي خو اوس دغه مچي 55 صندوقونو ته رسیدلې دي
تن کې زما 55 صندوق دي نو تقریبا 500 کیلو دغه چې خراشی نشپک سوا پوری کیلو شاته مال راکای او په منی کې به چې ګل کمی نو به دغه سلید سیزن نه به شاتم کمی په منی کې ګلان کمی نو سیزن به کمی نو شات کم راکای
او کیلو په څو خرڅوي
کیلو په 2.5 افغانۍ
خاوندې 15 شکل مخ کې پوزي افسر چې په جګړه کې وجل شوی له هغه وخت خپل یوازینی زوی ته سر سپین کړی و نوسیان لري یو نارینه او شپږ نجونې چې څلوري خونځیل ولي د شیرینو د ژوند کیسه لستړو ډکه ده خو وایي د شاتو د خرڅون په ګټه د خپل کور خاوند شو او په همدی پیسو یې د خدای د کال لیدلم نصیب شوی دا پتیلې د شاتو د تودولو لپاره باندې کړي وایي پروسس یې په خپل کال کې کوي وسایل نه لري ځکه نو کار ستړی دی
زما شات پروسس کیږي د ټوټې نه وکړه ما جا جا اول جال دی به ټوټه ده منمل دی به دغه رقم باندې زه دغه پروسس پر د شاتو مخې ته بیا ما زما ماشین زما کوم شي چې زما په کاریږي او لګیږي هغه نشته
وای شاتی په کور کلی کې خرڅیږي او کله ناکله بازار ته مړي هغه پر حکومت او خیریه ادارو غکې چې په دې اړخ کې لاسنیوي وکي
په مخکې د مهمو خبرونو سر ټکو ته د افغانستان جمهوریت ریاست وای د پاکستان په اړه د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دریز د ملي یووالي د حکومت د فعال بهرني سیاست زیږنده ده د ننګرهار د پچیراګام په ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو په ضد نظامي عملیات پای ته ورسېدل د افغانستان د ملي پوځ چارواکي وایي چې په دغه عملیاتو کې چې تقریبا شپږ میاشتې وخت ونیو د داعش سل غړي وژل شوي دي په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې تېره ورځ د ننګرهار او جوزجان په ولایتونو کې د داعش ډلې د یو شمېر مهمو قمندانانو په شمول یو نوي داعشیان وژل دي د ملګرو ملتونو سرمنشي د 2013 میلادي کال په پیغام کې نړۍ ته د تازه ګواښونو او ننګونو خبره کړې او د دغو ګواښونو او ننګونو د مخنیوي او سوله ییزې نړۍ لپاره پر نړیوالو د یووالي غږ کړی دی ایراني چارواکي وایي د حکومت ضد روانې مظاهرې د دښمن کار دی پولیسو په دې تېرو درې ورځو کې تقریبا 450 مظاهره کوونکي نیولي دي پاکستان او هند د خپل اټومي وسلو د تاسیسات او مرکزونو په حق لایو بلته معلومات ورکړي دي د معلوماتو دا شریکول د وی موافقې لمکه شوې دي چې د دواړو هیوادونو په 1988 میلادي کال کې لاسلیک کړي پاکستان د سه‌شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د امریکا سفیر د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ټویټ په اعتراض وروغوښت جمهور رئیس ټرمپ د کال په لومړۍ ورځ لیکلی و چې پاکستان موږ ته پرته له درواغو او خطا ایستلو بل څه نه دی راکړي درن واوریدم کو نیم ساعت دوم خبری پختو خبرونم په هم دی زی پای ته رسیدا فالند شی بو کې د دری خبرونه اوریدل مهیرو تر بیا لوی خدمت شي.